په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې ازادي رادیو ته غواړیست د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي په څپو کې پروګرام ته بیل سوې ده پایل له خبرونو کوو د خوړو د نړیوال پروګرام مشره سندی مکین وی د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار کولو بندیز لګولو افغانستان کې د دې سازمان فعالیتونه تقریبا ناممکن کړي نوموړي پرون په خپل ټویټ کې ویلي شزی د نړی د خوړو پروګرام د ملاتړ د تیر حیثیت لري او د دې ادارې نظر شپږ سوه شزینه کارکوونکي په نړۍ کې له لوږې سره مبارزه کوي میرمن مکین زیاتوي په داسل کې چې افغانستان کې میلیونونه خلک د لوږې سره مخامخ دي د طالبانو دا پریکړه چې په ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګوي د منلو وړ نه ده په افغانستان کې د جرمني سفارت د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز په کلکه غندلی دی دغه سفارت نن سهار په خپل ټویټر کې لیکلي دا پریکړه د ښځو له حقونو یوه بله جدي سرغړونه او د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي د جرمني سفارت زیاته کړې چې افغانستان کې اړو کسانو ته د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده په افغانستان کې د جرمني سفارت ویلي دوی له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې په دې برخه کې نور ګامونه پورته کړي د ملګرو ملتونو سازمان ویلي افغانستان کې شاوخوا 4000 ښځې د دوی په دفترونو کې کار کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د سه شمې پر ورځ له خپلو څه باندې 3000 نارینه او ښځینه افغان کارکوونکو وغوښتل چې تر 34 ساعتونو پوری دندو تا ولر نسی خود دفتر د چهارشمې پر ورځ په بل بیان کې وویل دا مهلت تر نامعلومه مودې غزیدلې او له ټولو کارکونکو غوښته چې تر دویم اعلان پوری دی کارته نزی کندهار کې لوی شزي او د هغې له خاوند سرونه پریسیوي او یو بل شزه د خپل میړه لخوا وجل سوی ده نامعلومه وسلوولو پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د منار چوک پر سړک په یو کور کې د گوهر خان په نوم د یو سړی او د هغه د میرمنې سرونه پرې کړی دي طالب چارواکي وایي وسلوال له سیمې تښتیدلي او د نیولو هڅې روانې دي د پیش انګیزه له معلومه نه ده په همدې حال کې د کندهار د لومړی حوزې اړوند د خرقې شریفې سیمې ته نږدې په یوه کور کې یوه کس خپله ځوانه ښځه وژلې او له سیمې تښتېدلې په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید رسنوی ته ویلي چې قاتل په نشو روږدی و د په اصل کې د چې د تیرې سېشمې پر ورځ د کندهار په میرویس مینه کې یو ځوان خپل پلار په ډزو وژلی و د اسرائیل پاوز په لبنان او غزه کې نن سهار وختي ځینی صحیح وشتلی دي ویل سیوی دغه توغندي د هغو راکټي حملو په ځواب کې سیوی چې د حماس افراطي ډلې لخوا سببې دا پیښه داسې وخت کې چې روانه اونۍ په بیت المقدس کې پر اقصی جمعه د اسرائیل پولیسو چاپی واچولې د غزې لابیلابیلو برخو د لویو چاودنو ژغونه په داسې حال کې واورېدل سول چې اسرائیل وویل جټ الوتکو یې لس اهداف وشتلی چې په هغو کې د حماس ډلې سمڅې او د وسلو د ترمیم او جوړولو صحیح شامل دي حماس ډله د غزې تړانګې پر جنوبي سواحلو کنټرول لري د اسرائیل پوځ زیاته کړې چې د لبنان په جنوب کې هم د حماس ډلې اهداف وشتلي ځایي اوسیدونکو ویلي چې د دریو چاودنو ژغونه یې اورېدلې دي د لبنان د ملکي دفاع یوه چارواکي د پیښې په ځای کې ویلي په دغو چاودنو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې اوکراین او روسیا لا هم د اوکراین د ختیز اشار بخمود لیوی ساحی دیبل د پوزیانو د استلو هڅه کوي د اوکراین پوز ویلی چې پتیرو څلروش ساتونی کې د روسیې له خوا د جګړې د لومړی کرشي په وژدو کې څباندی څلوشت حمله سیوی په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د هغو اسنادو پر افشا کېدو څېړنه کوي چې پر روانو اونیو کې د امریکا او ناتو د پلانونو په اړه دي چې ګواکې غواړي د اوکراین احتمالي پوځي عملیاتو ته پوځي مرسته برابره کړي د اوکراین د لوی درستی دفتر نن جمعه په خپلو ورځنیو معلوماتو کې ویلي د لیمان بخمود افدیفکا او مارینکا له شاوخوا سیمو د جګړو راپورونه ورکول سوي او دغه شخړې سختې بللې دي د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په شمال کې پرون یو سړی چې له پولیسو د تیښتې په حال کې و په یوه عمومي پارک کې دوه کسان یرغمل کړل چې یو یې وواژه او بل ټپي کړ چارواکي وایي د کالیفورنیا د لوی لارې د غزمې یوه افسر وروسته دغه مشکوک سړی ونیوه دغه پیښه په روزویل کې داسې وخت سوې چې د بیسبال په یوه نږدې میدان کې کورنۍ په لوبو بوختې وې د وژل سوي او بل ټپي سوي کس نمونه نه دی افشا سوي مشکوک کس چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د مرمۍ د چاپونو له کابله بستر سوی او د صحي وضعیت په اړه یې څه نه دی ویل سوي معلومه نه ده چې مشکوک کس څنګه ټپي سوی پولیسو سمدلاسه نه دی ویلي چې پر مشکوک سړی دي ډزې سوي وي
آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایمو هر کلای کوم د طالبانو له بیا وکمنې دوه راهیسې د دوی مشر مولا هبت الله اخونزاده څو مهم فرمانونه ورکړي دي لدې ډلې د خزو د کار او تعلیم هغه د پام وړ دي چې ګڼ کورنۍ او نړیوال خبرګونونه یې پارولې دي همدارنګه د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د طالبانو له بیا وکمنې دوه راهیسې په کندهار کې دی او هملته د راپورونو له مخې غونډې ترسره کړي او لا غونډې کوي او کله کله د کابینې جلسې د کابل پر ځای په کندهار کې ترسره کیږي تازه له کابل کندهار ته د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د دفتر دی وی برخې د انتقال خبره هم رسنیزه شوې ده کندهار د طالبانو لپاره په څو دلایلو له خاص اهمیت برخمنده ځینې شنونکي په دې باور دي چې ملا هبت الله کندهار ته د واکونو په لیک سره غواړي د ملا محمد عمر اخوند دوره بیرته احیا کړي چې ټول واک او حکومت ولی په کندهار کې و په همدې موضوع باندې په مفصل توګه د ازادي په سپو کې په دغه پروګرام کې بحث لرو را سره میلمانه دی اغلی شینکې کډوخیل په کاناډا کې پخوانی افغان سفیر او د مخکینی حکومت پر مال د ولسی جرګې غړي همدارنګه خغلې حکمت اعظمي تیرونکې او د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ پخوانی مرستیال خغلې حاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر چې د طالبانو د تګلارو پلوی هم دی خغلې نجیب ننګیال سیاسي او نړیوال چارو شنونکې او خغلې نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد او د باور غورزنګ مشر درنو میلمنو تاسو ټول ته خراغلاست وایم مننه چې په پروګرام کې را سره ګډون وکړه اغلی کړوخیل پایل به لتاسو نو کوم مننه چې پروګرام ته راغلی اول کې خو الکس په وخت کې تفاوت راغی بخنه غواړو په غیر ارتباط مګر مننه چې راغلی پر صورت پښتنه دا چې د طالبانو مشرای واقعا هم په دې لاټه کې دی چې واک له کابل انتقال کړي کندهار ته بله ستاسو غږ موږ لرو بله
ها بخنه غواړم چې که سوالم تکرار کړئ زه
څه بله اغلی کډوخیل زما پوښتنه دا و چې واقعا هم آیا د طالبانو رهبر مولا هبت الله اخونزاده په دې لټه کې دی چې واک له کابل انتقال کړي کندهار ته که څنګه
بله زما پان باندې ملا هبت الله خون پام دي تلاش کې ده چې څنګه انحصار د قدرت وکي او کابل په اصلاح بې صلاحیته وښیي ځکه چې هغه ورو په ورو باندې ټول صلاحیتونه کندهار ته انتقالوي که هغه ټول سیاسي پرېکړې دي ټول فرامین له کندهار نه جوړېږي او له کندهار نه صادره کېږي بېغنه چې خپله کابینې سره مشوره وکړي یا رئیس الوزرا سره مشوره وشي دو موضوع چې دا ته همدارنګه مالی برخه یشته مری دی چې اته بدری چې هغه د مالی وزیر او په دې باندې انتقاد وکړ چې هغه د مشورې یا یو نورمال اداري پروسې نه تیریږي او مالی سرچینې د خپل د مشر په اختیار کې دي او مستقیم مالته انتقالېږي ادریم باوسو چې د غوښته پامدار رقماته هغه امنیتی صلاحیتونه هم حالته وي درته جوړه کی چې د مستقیم کنټرول اند شي شاید فعلاً لپاره ماته لوي او روسته به انتقال شي نو زما په ان باندې د خپل د ویان ټاګ او همدارنګ یو د اټلات اوف د فرهنګ یو مشرتابه حالت هم یا رئیس ټاکل څه فکر کوم چې شاید هغه د صلاحیت په د وزیر نه هم پورته وي نورو په اروپا باندې ګویا هغه قدرت هغه ظاهري بڼه او هغه صلاحیتونه ټول سړي په ویشا ته ټول په کندهار ته انتقالي کې زما په نظر باندې مختلف دلایل لري او کابل کې اداره به صلاحیت او صرف یو نمایشي شکل باندې پریږي په دې کې شک نشته ده
من نه کوم اغلی کړو خیل خغلی حکمت اعظمی لتاسو په پښتنه وکړو کندهار څومره د دې جوګه دی چې واقعا په دغه سیو شرایطو کې حداقل صورت کې هم که دغه کار وشي واک له کابل انتقال شي څومره د دې جوګه دی چې دغه سیو کار الته وشي
ډیر مننه ستانګ زی صاحب سلام منتاش ستدرنو ملمنو لیدونکو زه فکر کوم د دې شخص نشته چې بطلا خونزاده د ملا عمر هغه لګسي چې ګویا د پکندار کې میډیا ته راتللی ډیر مجلسونه نه کول هغه غواړ دی ژوند کې. مګر زه فکر نه کوم چې دی په دې کامیاب شي، چون د ده او د ملا عمر تر مابین ډېر زیات تفاوت دی. اول تفاوت یې په دې کې دی چې طالبان دغه حرکت چې جوړ شو ملا عمر د هغې بنسټ ښودونکی و، مګر حبیب الله اخندزاده دی یو رهبری ته په داسې وخت کې رالی چې طالبان د رهبری د کرایسس یا د په جنجالونو کې اخته و. اختر منصور وژل شو، طالبان په دې فکر کې و چې څوک راولي، قومي لینونو باندې دې سره ویشل شوي وو. او بل دا دی چې حبیب الله اخندزاده نه نظامی نه مالی او نه سیاسی قوت درلود. نو دی فکر کوم ډیر زیات په اول سرو کې چې کله رهبر شو ډیر زیات تکیه په حقانیانو باندې وه. مثلا سراج الدین حقانی په حیث د معاون و، مګر ډیر کارونه هغه کول چې تقریبا یو ډیفیکټو یا سرپرست مشر په هغه وخت کې. نو ډیر تکیه نظامی او اقتصادي لحاظ په حبیب الله په حقانیانو کول. وس دا څه تغیر سوی دی کله چې نظام تر راغلی، یعنی تاسو وګورئ سراج الدین حقانی تقریبا ډیر براله پر حبیب الله اخندزاده باندې دغه کوي، انتقاد کوي. نو په دغه حالاتو کې حبیب الله اخندزاده په کابل کې زه فکر کوم ځان مسونه نه احساسوي، چون چې حقانیان کولای شي شاته د ترور پلان جوړ کړي. نو په دا خاطر زه فکر کوم ډیر برنامه دا ده چې حبیب الله اخندزاده په کابل کې پاتې په کندهار کې پاتې نسبت دې کابل ته راشي، چون چې کدی کابل ته راځي د واک ضعیفه کیږي او د ژوند په خطر کې. مګر زه په دې عقیده یم چې حبیب الله اخندزاده یو وګوند کوي رهبر نه دی، فقط د خپل نورزی قوم چې کوم دی هغه طالبان پر اټولي په کندهار کې یو جزیره جوړ کړی ده. او دا د دې ښکارندوی کې چې طالبانو کې ډېر زیات اختلافات یا دغه اختلافات کولای شي چې طالبان او دا وطن د یو بدبختی سره مخامخ کی.
مننه کوم ښاغلی نجیب آزاد، له تاسو مننه چې پروګرام ته راغلی. دغه اصطلاح چې کندهاري لیډرز د طالبانو د خارجان رواج کړی ده، په دې ورستیو کې دوی د ډیرو ملاقاتو لپاره هلته ورتلل، په امریکا کې څه باور دی په دې رابطه باندې د ملا حبیب الله د دغه ورستیو حادثو په اړه باندې چې د واک غواړي انتقال کړي کندهار ته؟
سلامونه ترنش تاسو ستاسو درنو مېلمنو اوریدونکو لیدونکو ته. وړاندې تر دې چې د امریکا اوسنی باور تراسو د طالبانو اوسنی واکمنۍ تراسو، یعنې د واکمنۍ نه وروسته چې په دې کې کوم اختلافات خپل منځي اختلافات پیدا شوي دي، که چیرې موږ د سیلنډ کتنه وکړو د طالبانو دغه نس کلنې جګړې ته چې د افغان دولت او همدارنګه د بهرنیانو په وړاندې کوله، د طالبانو د مطبوعاتي دستګاه یا د مایک دوه نمونه خورا ډېر مشهور و، چې یو قاري یوسف او بل زبی الله مجاهد و، چې البته دا د اشخاصو نمونه نه و، اوس یو شخص راغی دا نوم یې خپل کوي. د دې ډېر هغه رسنیز فعالیت د جنوب غرب د حوزې څخه و، کندهار او هلمند او زابل او روزګانه پورې. او په جنوب ختیځ کې به چې کومې پېښې کېدلې، به د چې کوم عملیات ترسره کوله، هغه به د حقانی شبکې له پاڼې څخه خپرېدله. هغه عملیاتو مسؤلیت به هغو اخیستی. همدارنګه مخکې چې وویل شول چې بیا د حبیب الله د راتګ سره هلته د سراج الدین حقانی رول څونه و، هغه خو په هغه مهال هم ښکاره و. کله چې دی راغلله، کله چې دی واکمني ترلاسه کړله، موږ یې وینو لکه په تېر جمهوریت کې چې هر بهرنی سفیر به و، که هغه به د دولتونو سفیر و، که هغه به د ادارو سفیر و، سره د دې چې د ولسمشر غنی سره به یې لیدله، په ورته وخت کې به یې د ډاکټر عبدالله سره هم لیدله، یعنی واک ویشل شوی و. دا د طالبانو په واکمنۍ کې هم لیدل کېږي. هر هغه څوک، هر هغه بهرنی هیئت چې راځي د طالبانو سره په ار کې یا د اخندزاده سره چې ویني، په هماغه ورځ یو ساعت وروسته بیا په کورنیو چارو وزارت کې، البته طالبانو د کورنیو چارو وزارت کې سراج الدین حقانی سره لیدل کېږي. یعنی دا واک په بشپړ توګه ویشل شوی دی. هغه ویره یا تهدید چې حبیب الله احساسوي، تر دې وړاندې هم څو ځلې دا ګنګوسې پیدا شوې چې د ملا یعقوب په ګډون سراج الدین حقانی یا د حقانی شبکه د دې په وړاندې د یو خپل دریز لري د حبیب الله په وړاندې. او بله مسله تر ټولو مهمه دا چې دا یوازې د حبیب الله پرېکړه هم نه ده چې په کندهار کې د دې پاتې شي او دلته د دې ځای دغه خپل امارت چې د امارت وي د دې واکمني د دې ځای چلوي. کندهار هغه سیمه ده چې موږ د ډیورنډ پر کرښه باندې پراته یو، هلته دا ولایت ډیورنډ پر کرښه باندې پروت ولایت دی. او بیا د کوټه شورا چې د طالبانو هغه هډانه وا او هډانه ده هغه په 100 کیلومتر کې پرته ده او د دې ترڅنګ په وار وار د سیاستوالو شواهد او ویډیوګانې حتی خبرې شوې چې پاکستانی استخبارات په ډیره اسانه کندهار ترازی د بولدک راځي کندهار ترازی او دلته منډیګک کې په نورو ځایونو کې د حیبت الله سره یا د نورو طالب مشرانو سره هلته لیده کاته کوي په وار وار په دوامداره توګه غیر رسمي سفرونه د هغو او پوځیان راځي مسله موټرې راځي دا کار پاکستان کابل ته په اسانه نشي کولی چې د کابل ته راشي او خپل هغه هغه هدایت ورته وایاست خپل اوامر ورته وایاست طالبانو باندې پلی کوي. نو لهذا یوه ویره دا ده چې حیبت الله چې کومه ویره د حقاني شبکې څخه لري ځکه په کابل کې دننه حقاني شبکه هغو استخبارات هم نیولي که څه هم امنیت دی غوسر دی او د کورنیو چارو وزارت د د استخباراتو کار پر مخ بیایي همدارنګه په ډېرو مهمو ادارو کې د خپل کسان کښېنولي دي. هغه واک چې د کندهار دا یوازې د امریکایانو اصطلاح نه ده چې د کندهار لیډرس دا ډېر ښکاره ده چې د کوټې شورا یوه وه د حقاني شبکه بله وه دا خورا ښکاره او په تېرو نولسو کلونو کې چې په جنوب ختیځ کې عملیات چا کوله او په جنوب غرب کې چا کوله سره دې چې بیا د دې سیاسي وایندو ویاندویا نه پیدا سول په قطر کې شاهین او د ډاکټر وردک نیم وردک په نامه باندې اما کله چې دی واک ترسیږي هغه هم څنګه تکیږي هغه د متقی ملګري یا د عباس تنګزی کوم حلقه چې دا دلته د نظامی ویاند راځي او د رسنیز جګړه پر مخ بیایي رسنیز جګړه تر ډېره بریده پورې اوس هم د حیبت الله صاحب نو دا یو ډېر لوی درس رامنځته شوی دی چې دا د اوس نه دی
وروسته به په همدې مسله کې بیا تم شو. آزاد صاحب اوس بل مختار صاحب وورو د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر آیا واقعا د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په دې فکر کې دی چې له کابله واک انتقال کړي کندهار ته که څنګه دغه وروستیو هڅو ته په کتو چې د ویاند یو دفتر یو برخې وړې ده هلته جلسې کوي د کابینې جلسې ترسره کیږي له ده سره لیدنې کیږي مشران د نورو سیمو ورزي خپله د طالبانو وزیران هلته ورزي یعنی تر کابل هلته د دوی بیروبار زیات دی په کندهار کې
تر ټولو د مخه دلته باید یو موضوع مطرح شي او د یو څو خبرو ځواب ورکول شي دا چې د کوټینا د پاکستان استخبارات راځي او بیا قندهار کې طالبانو سره کینی دا هم د پردیو د رسانو او د استخباراتو د اهدافو او د لومو د تبلیغاتو یو برخه دی. افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی، خپل ځان ته قانون لري، دلته یو نظام شتون لري. هغه خلک چې د امریکا تر غلامی لاندې خپل تسلیم نشول او امریکا ته تسلیم نشول د امریکا تر حکومت لاندې کارو نکړو نو څنګه کولی شي د پاکستان د استراتیژیکو اهدافو تر سوري لاندې کارو کی؟ که موږ د پاکستان سره یو روابط لرو د روابط به من هیست یو افغان ملت یو ملک سره وي. فکر نه کوم څومره تبلیغات چې په نړیوال کچه د افغانستان د اسلامي نظام پسې کیږي او په نړیوال کچه په میلیونونو ډالر استعمالی تر سو دغه نظام کم رنگ وشي خدا مهره وي چې دا نظام وشو توانیدلی چې په افغانستان کې د قدرت جزایر ته د پایتکه کیږي. دلته یو مرکزی نظام منځته راوړي، هغه خلک چې په افغانستان کې د تجزیه خبرې کولې اغل صحنې نه لري شي، افغانستان بیرته پر افغانانو باندې افغانان حکومت وکړي. بل موضوع تر کوم ځایه پرې چې موږ معلومات لرو هغه ابتدایي معلومات مدا دی چې د اطلاعاتو کلتور یوه برخه قندهار ته نقل شوی، هغه په دله ها چې کارونو کې نور هم کارونه ګړندی شي او امیر المؤمنین د کارونو په متعلق سرګند معلومات ولري. اما قطعا د دې معنا نه ده چې دلته انحصار موضوع مطرح دی، بلکې کابل کوم نظام چې دی د امیر المؤمنین اطاعت او دلته داسې یو موضوع مثلا نه تراغلی چې افغانستان قطعا انزوات ویشي. بله
ښاغلی مختار، د انحصار خبره مو یاده کړه. خپله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین اقانی چې د طالبان هغه د ځوانو رهبرانو په راس کې دی او تر ډیره پورې ویل کېدل چې یعنی مدعی هم د رهبری تر ملا هیبت الله وروسته دی، د خپل هم د واک پر انحصار باندې انتقادونه کړي. په خوست کې به تاسو خبرې کتلې وي چې د انتقاد وکړه چې باید انحصار نه وي، واک او دا ښه نه دی، موږ په حکومت باندې ښه نه دی دا کار، او تاسو اوس وایئ چې انحصار نشته، نو څنګه خبرې دي؟ دا
زه په دې مطمئن یم او باور یم چې انتقاد په نظام کې د نظام د پایښت لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن وي. اما دا چې مستقیما په نظام باندې یا په رهبری باندې انتقاد وي، دا مفهوم به فکر کوم تحریف شوی قطعاً په یو نظام کې باید انتقاد وشي، خدا معنا نه دی چې د چت درس دی افغانستان د امارت مشرانو.
مننه مختار صاحب، د تاسو خبرې مو واخیستلې. بیا به بل بحث کې بیا هم تاسو ته وخت درکړو بل باب کې. اوس به ورشو ښاغلي نجیب ننګیال ته چې له ډېر وخت په لاین کې پاتې دي. ننګیال صاحب، مهرباني وکړئ زموږ اوله پوښتنه هم دغه اوله ټولو میلمنو نه چې آیا واقعا ملا هبت الله اخندزاده دغه وروستیو هڅو ته په کتو چې دی کوي غواړي واک انتقال کړي قندار ته، که څنګه؟
سلام
تاسو
او د بحث ډېرو درنو میلمنو ته. زما باور دا دی دیکتاتور رژیمونه کله چې یو څوک دیکتاتور شي او حکومت رژیم یې هغه مشروعیت ونه لري، هغه ډارن وي، عموما په ویره کې وي، او د ویرې دپاره دی باید خوندي ځای کې اوسیږي تر څو کله د ولسي قهر او غضب سره دی مخ کیږي. نو یو خو باید د فرار دپاره لنډه لاره ولري، او بل باید دی خوندي اوسیږي، مثلا دوه پایتخت ولري، که یو سکوت کوي په بل کې باید دی ژوندی پاتې شي یا یو څه وخت قامت وکړی شي. یو خو ماته دغه علت ښکاري، او دا کار تاسو په خوا هم لیدلای دی. په 2001 کال کې کله چې طالبانو رژیم سقوط وکړ، کابل تر ټولو لومړی سقوط وکړ، قندهار یو څو ورځې مقاومت وکړ، کله چې قندهار سقوط کېده ملا عمر ډېر لنډه منډه واخیسته، سره له ټولې کابینې په موټرسایکل سپور شو، له افغانستان نه موټرسایکل راغلی او په موټرسایکل دا خلک لاړل، او دې ډېر دوام هم ونکړ. حال دا چې په هغه وخت کې دوی ځانته یو دولت ویلي او ولسی ملاتړ دعوی هم کوله، خو هیڅوک د دوی سره ونه درېدل، بلکې له ولسی قهر سره هم مخامخ شول. او تاسو ولیدل چې په زرګونو تنه تلفات دوی ورکړل په یوه میاشت کې، او دا ډېرو عامه خلکو وکړل. ډېر عملیات امریکایانو اپراتیفي عملیات وکړل، یعنی ډېر تاکتیکي یو څو ځایونه وکړل، خو ډېر قهر ولسی وو، ډېر ولس خلک ورپسې راپورته شو، ځکه خلک تنګ شوي وو د دوی د رژیم د دوی د ظلمونو او استبداد لاسه. فکر کوم دوی دا درک کړی دا، ځکه دا پښتو کې یو متل دی، په ویاله چې یو ځل اوبه تللی په هغه باندې بیا هم تللی سي. دغه رژیم چې دی خپل انجام یو ځل لیدلی دی، د خلکو سره د خلکو د قهر او غضب هغه حالت یو ځل لیدلی دی. دوی په دې ښه پوهېږي چې دا کار بیا هم د دوی سره کېدلی سي، او په همدغه طریقه دوی بیا سقوط کولی سي، او دوی بیا له ولسي قهر سره مخامخ کېدلی سي. نو دیکتاتوران عموما ډارن وي، او ډارن خلک په خوندي ځایونو کې باید ژوند وکړي، په بدیلونو باندې باید لومړی فکر وکړي. مشروع رژیم نه دی، که حبیب الله یو مشروع ولسمشر وای، له دغه خلکو دفاع کولی، او دی به په کابل کې ژوند کولی سو په یو متنوع چاپېریال کې چې د افغانستان ټول قومونه ټول اړخونه هغه ته د نړیوالې ټولنې حتی سفیران او خلک هغه ته لاسرسی لري. خدای له دې ټولو شیانو نه پټیږي، دی د نړیوالې ټولنې نه هم پټیږي. تاسو ولیدل د ملګرو ملتونو معاونه سرمنشي معاونه امینه محمدي قندار ته لاړه، لاغې هم دی پټ سور سره یې ونه لیدل. د سفیران چې کله قندار ته ځي، یوسف وفا به ورته لیدل، لاغو به هم دی پټېده. نو دغه طبقه خلک، دغسې خلک دوی د ملت په منځ کې ځان نه ویني، بنان د قبیلې په منځ کې باید ځان راټول کړي. قبیله په ځان راټول کړی دا، او ما قبیله کې د قبیلو ته دای باج ورکړي. تاسو د مالی وزیر د استعفا یو لوی علت بلیدلې وی چې هغه ویل د مولا عمر دفتر لمانه 70 میلیارد بودیجه غواړي، 70 میلیارد بودیجه. تاسو په دې باندې فکر
کړئ، ملاحبت الله به منظور وي،
او ملاحبت الله د افغانستان هیڅ واکمن د خپل دفتر د پاره 70 میلیارد بودیجه نه درلودل، او هغه هم دای په کاش کې غواړي د بانکي میکانیزم لالارې رم نه غواړي. بنا نه غي استعفا ورکړو، د دومره بندوباره مصارف نه تنگ راغلی، او دا شاید چې کی دی باج ورکی خپل قبیله ته، په خپل قبیله باندې دی ځان ساتي. دا تاسو په افغانستان کې دی یو بدترین دیکتاتور دی، یو بدترین مستبد انسان. یو اخره مونږ لیدل شي چې په افغانستان کې فعلا حاکم ده، او هیڅ نوې حساب ورکونه ته، احتساب ته، د خلکو خبرو جواب ورکولو ته ماده انسان نه دی.
ننګیل صاحب، ورسته به بیا هم
په اسلام کې ناروا دی، په اخلاقي لحاظ باندې هم، د
هغه دی اولی دی اولی پښتني جواب موږ تر لاسه ک، ورسته به بیا هم تاسو ته راشو. هغه لیکړو خیل لدې چې تاسو بیا په دری پروګرام کې مې تاسو نه بڅو پښتني وکم، خو سندا چې د ملا هبت الله خنزاده هغه فرمانونه او یاد هغه په اشاره او دغه په خوخه باندې کوم فرمانونه د دوی وزیرانو ورکړي دي، خصوصا د خزو په رابطه باندې، څه فکر کوي د سراج الدین حقانی او د جنو نورو مشرانو د دوی خبرو سره سره له انتقاد سره سره د ولی نامه د کیږي چې بل اخر نرمخت خوې، او څه کار کوي د دغه دریس؟
او خو سبا پاند پاند خپل حبت الله خونده و دغی پیل شپک نفر اغا نزده کسان چی دی، اغوی هم داسی کلیوالی و قبانده فکر افلاری. غنه زیاتر د فکر نشي کولای ځکه او نه د یو رهبر د سما پان باندې ځکه چې د افغانستان آینده د افغانستان سبا د افغانستان په ځان بسیا نه د ټول مغه موضوعات چې یو لیدر لپاره باید مهمه وي څوک چې د مملکت واټ په لاس لري تل پاره چې مهم نه ده پنځه وخته منځونه کوي ګیږي وګدې پرې دی چې په کورونه کې قایته خنور بیا څه د افغانستان په شاف څنګه کېږي د افغانستان اقتصادي ستونزې څنګه حل کېږي د افغانستان بهرنی اړیکې څنګه جوړیږي افغانستان کې شافي برنامې څنګه مختصي تعلیم کچه څنګه کېږي دغه مسائل دي چې چون نه تجربه لري او نه زده کړې کړې او نه د افغانستان لپاره اندېښمن دي زه نه پوهېږم چې هر رقم د فکر کې د افغانستان په ګټه نه ده نو زه کوم دا رقم فرامین جوړي او صادروي چې یو خو دوی خپل هغه شخصي افکار هم دومره شاته پاتې او سنسټیز دي دوم زه فکر کوم چې په دې مشرتابه باندې څنګه د دوستانو مو ویلې بهرنۍ لاس ور باندې برلاسه ده او کافي ور باندې فشار راوړي یعنی دوی همدار رقم محدود ساتل همدغه پنځه واکې ساتل تر څو پورې او احتیاج او محتاج ملک وي د پاکستان او پاکستان په هر برخه کې د افغانستان واک په لاس باندې ولري یعنی هم یو څه دي مشکلات لري یو څه هم دل د باندې په د باندې فشار ده راځو هغه ډله چې په کابل کې ده یو دلم چې د لا مالته ده زه فکر کوم چې نه په ملا یعقوب باندې باور ده او نه په سراج الدین حقانی باندې ځکه چې د امجل په مخه چې د سیاسي اداره م جوړه کړي چې د امنیتی ادارات هم دغه ماتحت راسي ځکه چې د تشویش او ویر لري چې په د باندې بکودتا کیږي او د بل واکل لري کیږي لکه باقي هغه کسان چې نشه دغه ډیر زیاتره د باندې پاسمنده افکارونه لري په زمون کې هغه ځوانان یو فکر کوي چې دوی لپاره دې خپل بقا او راتلونکي ډیر مهمه ده نو ځکه غواړي دنیا سره یو تعامل وکړي تر څو پرې وکړي چې په افغانستان کې پاتې شي او دې په قدرت کې هم پاتې شي نو همدې خاطر شته خو آزر ووسیږي چې نرمش وکړي په خپل رویه کې او دنیا سره په یو تعامل باندې ورسیږي تر څو پرې هغه کوم حکومت چې دوی شروع کړي هغه دوام پیدا کړي اما هغه څوک چې په قندار کې او دې یو ټیم د غل لپاره هیڅ مهمانه ده چې افغانستان واګېبي کې په بشری بحران کې وی چې دنیا سره اړیکې قطع شي مهمه نه ده غوښتم پیسې سره زی د دولت د ټیم او ترسي کې پخې افغانستان دې مسؤلیت نه ده
مننه اغلی کډو خیل مننه کوم دغه بحث مو واخیسته اوس به دویمه خبرې تراشو چې د طالبانو د رهبر د وسنی رهبر اغزینی نګدی کسان چې دی لاغیډلې د الکوزه او د قبیله مشر صدر ابراهیم همدارنګ شیخ حکیم اقانی چې د اساق زید او همدارنګ قیوم ذاکر چلی زید او بل اخره ملا فاضل زینی تحلیلونه دا دی چې د واک په انتقال سره او هلته د واک د ریخو په غختل کولو سره غواړي چې د همدغه مشرانو په ملاتړ باندې غزینی اختلافونه چې د دوی په ماینس کې راپور شوې دي هغه لمنځه یوسي خصنه هغه اختلافونه چې د باندې ورته پام وی مثلا د سراج الدین اقانی ترمنز د سراج الدین اقانی د ډلې او د دوی ترمنز چې ځینې اختلافونه او یاد ځوان رهبرانو د دوی چې دي چې ځینې وخت انتقادونه کوي غواړي په یو شکل باندې دغه سرکوب شي او دغه انتقادونه چې د دوی خپل منځي د لمنځ یوړل شي ازمي سب غواړم پم دې رابطه باندې د تاسو تحلیل هم ولرم دغه د دوی د مشرانو ترمنز د روابط د غختل کولو په خاطر چې کومه حادثه کیږي
څنګه چې طالبان کزه ډیر لنډه تشریح کوم چې په څو ډول ویشل سی دی او دا ډلې کمی دي او په دې کې د ایبت الله رول چیرې دی او څومره مهم دی ګوري اول خو کنداري طالبان را لږ پاره کې ایبت الله خونزاده شو ملا برادر ډالس ولا بیا د ملا یعقوب شو او د اختر محمد منصور فتلا منصور دا په کنداري طالبان کې دی په د پښتنو دوه مډل چې هغه حقانيان دي ډیر زیات یعنی کابینه کې وګورئ د دې ډیر زیات رول دی دوه مډاله د اصل درې مډاله غیر پښتانه دي چې هغه کله د کنداري طالبانو او کلم د اخانی طالبانو سره کښته پورته کیږي او په دغه ګورډلو کې یو خواني ولي دا د طالبانو عمومي دغه دي اختلافات او ودلې دي چې وسواله دي په دې کې مامخ کې مو اله ایبت الله خونزاده یو د کلی په ساته باندې ملاو چې په مدرسې کې درس ورکوي بیا د طالبانو د قضایی کمیټې مشر او د هغه چې کله اختر منصور جلکیږي قومي ویشلتیا په طالبانو کې ډېره زیاته وه. هلته د اختر منصور ډله چې اڅکزیان وه، د صدر ابراهیم او قیوم ذاکر د دې سره ډېر اختلافات درلودل. اسحاقزیو الکوزیو نورزیو ته مابین ډېر زیات اختلاف وبخښئ، د اسحاقزیو او د علیزیو تر مابین ډېر زیات اختلافات. نو دغه اختلافاتو د پاره چې دغه سي اوار سي یو نورزی رالی، چون چې په هغه وخت کې طالبانو یو ډله چې په هرات کې وه چې ملا نیازی او د هغه ډله چې ډېر زیات نورزیان یې راټول کړي وه، د دې د اوارول دپاره دوی غوره وګڼله چې دغه راسي هیبت الله راسي، چون چې به طرف وو. مګر هیبت الله هیڅ نه وه، نظامي تجربه نه درلودل، مالي امکانات یې نه درلودل، نو ډېر زیات یې پر حقانیانو باندې دغه کوي حساب کوي. اوس باس ته دی دی چې تاسو وګورئ هیبت الله که د ملا عمر سره مقایسه سي، ملا عمر نه تنه چې د طالبانو بنسټګر و، هلته د یو خلک رالله د هغه ته رایه ورکړل چې امیر المؤمنین یې، مګر هیبت الله اخندزاده د ډېرو محدودو علماو په رایه باندې چې هغه په ډېر مخفي شکل باندې په پاکستان کې دغه سوي دي، دا انتخابات سوي دي، امیر المؤمنین ټاکل سوی. نو دا دواړه اصلا د پرتلې وړ نه دي. حتی یعنی صحیح دی چې دا اوازې وي چې مثلا د هیبت الله اخندزاده خپله شتون یو نو تر سوال لاندې دی، موجود دی، خپل دی د په ځای باندې یو څوک فعالیت کوي، چون چې د شیخانو یو ډله پرده باندې راټوله ده. نو دغه ټولو ته په کتو باندې دلته ډېر زیات سوالونه دي. مګر زه غواړم چې یو شی ډېر واضح کړم، د هیبت الله اخندزاده رهبری په کل کې یو شی په افغانستان کې ډېر زیات بدبختي ایجاد کړی دی چې افغانان متاسفانه ویشل دي، په پښتون غیر پښتون په مختلفو سمتونو باندې، په خپلو پښتنو کې په مختلفو قومونو غلزې دوراني باندې ویشل دي، بیا په دا هر قوم کې تاسو وګورئ، په دا هر برخه کې هغه دوستان چې په کندهار کې زما ژغاوري تاسو وګورئ، هلته د نورزیو چې د هیبت الله اخندزاده ډله ده او د سکزیو تر مابین څه روان دي. نو د دغسې یو رهبري په افغانستان کې شتون متاسفانه افغانستان نور هم زیات ویشي، او دا د کلونو کلونو راتلونکو دپاره بدبختی او تربګنۍ او دښمنۍ په افغانستان کې کوي.
مننه ښاغلی اعظمي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
خغلی آزاد غواړم له تاسو نو پوښتم، خغلی اعظمی یادونه وکړل چې د طالبانو د اوسنۍ مشر چې دی د عدلی او قضایی د کمیسون مرستیال پات شوی او په هغه برخه کې کار کړی، او تر همدارنګه یو دینی عالم و دی دوی، یعنی لوړ پوځي موقف نه راغلی دغه ټکی ته. په کتو باندې د طالبانو هغه په ځوانو مشرانو کې چې سراج الدین اخانی نوم یادیږي ډېر، او یو پټنشل رهبر په توګه هم دی د غرب رسنیو کې لیکل کېږي د ده نوم، فکر کوي دا اوس چې کومې هڅې کېږي د خپله سراج الدین اخانی موقف نور سره کمزوری کېږي که څنګه؟
وړاندې تر دې چې ستاسو د پوښتنې ځواب کوم، مختصر به یادونه وکړم چې په اوسني عصر کې په دومره پرمختللې ټکنالوژۍ کې د دغسې واقعیتونو څخه سترګې پټول چې طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې وي یا د نوي اړخ خپلواکي، دا خورا لویه مبالغه ده. زما خبرې پرېږدئ، پرون نه وړمه ورځ د ویسکانسن پی بی ایس رسنۍ هغه ډاکومنټري خپره کړله چې تازه په تازه د جوړه کړې لومړۍ برخه خپره کړه، چې په هغه کې د حقانی د ډلې د مهم کس سمیع الله حقانی چې د هغه په خپله خوله وایي چې د ځانمرګو روزونکی او مسؤلیت درلوده، یا په خپله خوله وایي چې زما ځانمرګي پاکستان را روزل، پاکستان راته ویل چې دا ولېږئ افغانستان ته او افغانان په وژنئ، د افغانستان دولت ړنګ کړئ، ځکه دا د پاکستان ملي منافع و ایجابه ولا. دا 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 پرون خبره سوی ده، او دا 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 د احمد او محمود او دریم کس خبرې نه دي، دا د حقانی د ډلې تر ټولو مهم کس سمیع الله حقانی چې هغه د حقانی د ډلې یا د حقانی د شبکې د ځانمرګو مسول و، د روزونکو د رالیژونکو اپ خپل خوله دا اقرار کړی دی، دا که د دننه صحوان سوی کې قسم کړی دا اقرار سوی دی، دا رسنی سو دا اوسه ویډیو پرته ده او دا ډاکومنټري ده. نو په دې باندې سترګې پټول، ویډیوګانې راغلې چې پاکستانی پوځ منډیګک ته روان دی، یو تلیدک اتک کوي غلام دغه توایي غلام ابن غلام دغه توایي چې شیخ رشید خپل وایي چې دا ټول د تزمو اولادونه دي پراتري او موږ روز موږ موږ علاجونه کول دي مړي دلته چې دې څه سترګې نشي پټولای څوک هر څوک چې په هر ماش او په هر په هر امتیاز یا په هر عقیده ده د دې خلکو توجیه کوي هغه نشي کولای لازم ستاسو پښتنې ته په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان ویشل سوي دي د ملا حیبت الله مسلې ته هم راځمه ګوري لویه پکتیا پکتیا خوست پکتیکا تر لوګر پورې دا خلک د سیمه د حقانی د ډلې دي او د دې مشرتوب تر یو ډالو پورې مولوي سنگین کوي او دغه تر څنګه کندهار همدارنګ روزګان او بامیان او ننګرهار او دغه سیمې چې دا 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 د کوټه شورا سره دي یعنی په هغه کې خپل اخونزاده دی په هغه کې حیبت الله دی په هغه کې ملا شیرانی دی ملا نظام احمد دی خالد حنفی دی دا خلک دي د څنګه هلمند د نیمروز فرا او هلات او هرات او بادغیس او خور دا سیمې چې د قاچاق پیسې آلته دي دا بیا د صدر ابراهیم او همدارنګ قیوم ذاکر سره دي د ملا حیبت الله هغه خپل استعداد چې دی هغه هم مخکې اعظمي صاحب تاسو نه دی ویلي چې دا یو دیني عالم و د کلي په سطح ملا د کلي په سطح ملا موږ په افغانستان کې ممکن په میلیونونو ولرو هر دوم شخص هر کلیوال سړی هغه دی د کلیواله کچه ملا دی د دره تک دلته دا د هغه څو ملایانو چې هلته ناست و د یو تصمیم هم نه دی دا د دا دا پراولپنډۍ کې تصمیم جوړ سوی و دا پرېکړه سوی و چې دغسې یو شخص باید راسي چې هغه دی په بشپړه توګه د دې په کنټرول کې وي او تر ننه پورې هم په کنټرول کې دی که چیرې احیانا یو داسې یو څوک راسي لکه پخوا چې په هرات کې د طالبانو ملګری و ځنې جلاس او ریاضای او بیا د دې په وړاندې ودرېدی نو بیا په طالبانو کې داسې یو څوک ممکن پیدا شي چې د دې په وړاندې ودرېږي د پاکستاني احکام او امیر په وړاندې ودرېږي چې امکانات ډېر کم دي خو یو دغه رسک هم نه پرېښوي نو داسې یو څوک باید راسي چې هغه په بشپړه توګه په کنټرول کې وي د هغه باید که نظامي زده کړې لري که نه لري هغه که کمالي امکانات لري که نه لري هغه قومي پایې لري که نه لري هغه که دننه په طالبانو کې نفوذ لري که نه لري هغه یو څوک باید راسي چې هغه پالیسي یا پلان مخته یوسي چې سمیع الله حقانی وویله دا د طالبانو د یو ډېر مخکښ یعنې د ټول حقانی شبکې د ځانمرګو مسؤول خپله دا خبره کوي چې پاکستان غوښتل چې د افغانستان نظام ړنګ شي ځکه د هغو ملي منافع دا ایجاب ولا موږ دا کار وکړي دا دغه خبرې دي نو ملا حیبت الله باید څوک باید دلته راشي چې هغه په بشپړ توګه په کنټرول کې وي هغه نن چې هر امر ورکول کېږي څومره اوامر یا احکام چې د دولت په نامه د ورکړي یا د امیر په نامه یې ورکړي دي چې د افغانانو ټول حق حقونه تر پښو لاندې سوي دي ټول حقونه یې ځنې نقص کړي دي په ځانګړې توګه د مېرمنو او بل د هر هغه نارینه چې طالبي فکر نه دی دغه څخه ټول حق اخیستل سوی دی دا د چا په ګټه دي دا چا ملي منافع دا ایجابوي دا سمیع الله حقانی ډېر ښکاره ویلی چې چا منافع هغه د پاکستان منافع دي یعنې طالب خپله نن دا اقرار کوي نو لحاظه دلته په طالبانو کې دا مهمه نه ده دلته د ظرفیت دلته د استعداد دلته د زده کړو مسله په دې کې اصلا شته نه دغه فکر هلته نشته که چېرې دا فکر هلته وای یو څوک به نه طالب کېدلی کله چې د استعداد او د ظرفیت او د ملتپالنې وطن ساتنې هغه حس وي اخو بیا نه طالب کېږي هغه حس چې نه وي هغه طالب کېږي او هغه په هر کچې یو څوک راځي که هغه
ښاغلی آزاد آزادی رادیو په فیسبوک باندې کوم پوسټ مو کړیو د همدغه موضوع په ارتباط باندې چایا د طالبانو مشر ملا حیبت الله اخونزاده واقعا په دې فکر کې دی یا په دې لټه کې دی چې واقع انتقال کړي کندهار ته کابل کې څنګه په دې رابطه مو د لیدونکو او د آزادی د فیسبوک مینوالو نظریات غوښتي وو زموږ همکار اسد الله لودین دغه نظریات کتلی دي او اوس یې را سره جزئیات شریکوي
سلامونه د ازادۍ رادیو د فیسبوک لزګونه مینوالو په دی اړه خپل نظرونه راته پریخي زید یو شمیر مینوالو نظرونه را اخلم جاوید احمد وطنیار لیکلی ویل پال څخه د طالبانو سیاسي واک له کندهار څخه وو او په کندهار کې دوی خپل مهمه پریکړې کړې دي دوست محمد دوست لیکي ویل په خوانه یو کر خو چې هر څوک اخوا دی خو قدم کړي زی نفاق ته لمن وهل بولم اشنا مقبل لیکلی کندهار هیڅ کله مکتد منلو وړ نه دی موږ حالت لاسرسای نه لرو کابل زموږ مرکز دی مرتضی شاهی لیکي نه طالبان پلازمینه کندهار ته نه لیکدوی ځکه د مرکز په تبدیلی زیات لګښت راځي او دولت به هیڅ کله دا کار و نه کړي افغان شینواری لیکي حالت انتقال د ولس ستونزې نشي راکمولای بلکې زیاتولای شي او د دې ډلې ترمنځ خپل منځي اختلافات هم کېدای شي چې ورسره زیات شي. حاجی قسیم نیازی لیکلی وای د واک ځای پرېږ دی، مشر نشته، مشر دې ځان ښکارا کړی. رحیم الله افغان لیکلی د طالبانو ډله سیاسي واک نه لري، د دې ډلې ته چې پاکستان څه وایي دوی هماغه اعمال ترسره کوي. سنا افغان بیا وایي چې هر څه خوښوي او سره کم غواړي هغه څه دی وکړي.
مننه کوم اسدالله لودینو چې د ازادي د فیسبوک د مینوالو نظریات موږ سره شریک کړل. البته دوی د ملاحبۃ الله اخونزاده د وروستیو حادثو په اړه باندې خپل نظریات موږ سره شریک کړي او بیلابیل نظریات. اوس به ورشو بیرته د پروګرام موضوع ته. ښاغلی عاطف مختار، مننه چې پات شوې په لاین کې. غواړم په همدغه موضوع باندې د تاسو نظر هم ولرم، او تر هغې وروسته به بیا یو بله پوښتنه هم له تاسو وکړم چې پخوا خو به ملا هبت الله اخونزاده د وزیرانو په کچه باندې خلک ټاکل یا بدلول یا یې ټاکلی دي، مګر اوس په ځینو اعلانونو کې چې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد شریکوي په خپل ټوټر باندې هغه مقرریان او تبدیلیان چې کیږي لیکي چې د ملا هبت الله په امر باندې دا کار شوی دی، حتی ولسوالان هم شاملیږي او ځینې نور بیا وایي چې مدیران هم شته د استخباراتو. د تاسو نظر غواړم، یعنی په لویه کچه رهبری ولی وزیرانو ته یا رئیسانو ته واک نه ورکوي چې بلاخره دغه وړې مقرریان خو هغوی وکي، ولی ټول مقرریان خپله کوي؟
دلته ویل سو د افغانستان د ملي منافعو په حق تعریف د ملي منافع څه شی دی؟ آیا تعریف د ملي منافع دا دی چې تاسو د ښکېلاکرو او غلګرو سره یو ځای خپل کور وران کړي؟ د ملي منافع تعریف دا دی چې افغانستان د هجمونیکو قوتونو او قدرتونو په منځ کې د جاسوسانو سنټر وکړي؟ آیا ملي منافع دا دی چې ایالات متحده امریکا د اتلک انسانان دلته ووژني او د خپل استراتیژیکو اهدافو لپاره یو امریکایي جمهوریت حاکم کړي؟ دا ملي اهداف دي. آیا هر غلام به غلام هر خلک دي چې د امریکایانو لپاره ترجمانی وکړل او بیا د امریکایانو د ادرس سره یو ځای د افغانستان پریښو د وتشت، هغه دوی چې امریکا لپاره جاسوسي کول د افغانانو د کورونو د ورانولو لپاره، هغه د ملي منافع په تعریف پیږي د افغانستان لپاره ژوندۍ د افغانستان.
بلې مختار صاحب، له تاسو به وورو د دې طالبانو اوسنۍ حکومت آیا د ملي منافع په تامین کې هڅه کوي که څنګه؟
قطعاً د افغانستان ملي منافع دلته دا دی چې د قدرت جزایر له منځه لاړ. ملي منافع هم دا وایي، ملي منافع دا وایي چې د افغانستان د تجزیه لپاره هر څوک چې غږ وچتوي باید وځپول شي. ملي منافع هم دا وایي چې په افغانستان کې باید یرغلګر او ښکېلاګر په نتیجه کې نظام منځته رانه شي. ملي منافع هم دا وایي چې امریکا او انګلیس په افغانستان کې حکومت ونه کړي. اجازه راکړئ چې ملي منافع تعریف وکړم. تاسو پوښتنه کوئ، زه باید دغه ته ځواب ورکړم. دلته جناب موضوع مطرح کوي چې افغانستان نظام راغی او بیا دلته په موټر سایکل وتښتیدل. دوی په موټر سایکل وتښتیدل، تاسو په څه شی وتښتیدل؟ هلیکوپټران تاسو نه ډک نه سو، جازونه نه غورځېدلې. د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف مخبل خاور یوازې نه پریښودل. دوه لکه اردو مدرلود، اردو مو څه شول؟ ستاسو مشران څه شول؟ هغه چې په افغانستان کې اوسېدل د میلیونونو ډالرونو سره یو ځای د افغانستانونه تښتېدل، اوس په نړیوال کچه ټول د استخباراتي شبکې ته کار نه کوي، استخبارات ته کار نه کوي، د افغانستان په ضد تبلیغات نه کوي، په میلیونونو ډالر د افغانستان نه درستولي. دوی د ملي منافع او اهداف باندې پیږي. ملي منافع دا وایي چې افغانستان یو ځواکمن قدرتمن مرکزي نظام ولري چې هغه نظام د هیچا غلام او برده او اسیر او جاسوس نه وي. افغانستان په دغه وخت کې چې د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف پیسې مسدود شوی، مشران سفر نشي کولی، اوس هم افغانستان کې داسې یو شخص نه جرأت لري چې د افغانستان د تجزیه خبرې وکړي. دا جرأت او جسارت څوک لري چې د شمال او د جنوب موضوع مطرح کړي؟ دلته څوک د جرأت لري چې د پوهنتون او د دانشگاه موضوع مطرح کړي؟ څوک د جرأت لري چې د افغانستان نوم او تاریخ او عزت؟
بله، ښاغلی مختار، تر سیاسي مسایل راخوا خلک مهمه دي. په افغانستان کې 3 میلیونه نفوس لري. ملګری ملتونه وایي چې 28 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې 9 میلیونه کسان داسې دي چې له قحطۍ سره مخ دي. موږ ریپورت درلود په بادغیس کې، یو سړی وویل چې ما په 2 میاشتې کې چې غوښه نه ده خوړلې او اوس چې روژه راغلی ده، حتی د روژه ماتې لپاره څه نه لرم، یوازې چای او ډوډۍ دي. طالبانو نظام د دغه حالت د بدلولو لپاره څه کړی دي؟ او همدارنګه د دې ترڅنګ زه غواړم وپوښتم چې تاسو د ملي منافع یادونه وکړله، آیا د افغانستان شاوخوا 3 میلیون نجونې چې اوس له تعلیمه پاتې دي، هم له متوسطې او لیسې دورې او هم له پانتونونو نه پاتې دي، د افغانستان راتلونکي په دوی باندې آبادیږي که نه؟ دغه ملي منافع دي که نور شیان؟ البته دا مهمه دي د ملي منافع په توګه باندې
قطعا مهم دی. اجازه راکړئ ستاسو د پوښتنې اول جز جواب کوم چې تاسو ویل په افغانستان کې خلک د قاطی سره مخامخ دي. آیا افغانستان د امریکا د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې وران نشول؟ په میلیونونو ډالر یې وتښتول، دلته د خلکو مځکه په زور ونیول، ولې دلته تاسو توجه نه کوئ؟ بل موضوع د انجنونو د مکاتب او د ښوونځي خبره دی. مونږ قطعا دلته موافق یو چې د افغانستان ملي منافع وایي. مونږ هم د افغانستان د اسلامي امارت نه مغوښتنه دادی چې د انجنونو مکتب او ښوونځي خلاص کړي. زمونږ ملي منافع دا وایي چې زمونږ نسلونه دي د پردیو استخباراتو لومو ته نه غورځيږي، پردی راته تربیه نه کړي، اوسنۍ نظام مسؤلیت دی.
مننه مختار صاحب، هغه درې دقیقې چې تاسو ویل هغه تقریبا 2 دقیقې شول چې تاسو وخت 2 دقیقې شو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
نو فکر کوم اوس خاله چې ننګیال صاحب ته ورشو. ننګیال صاحب مهرباني وکړئ، هغه اوله پوښتنه هم زما له یاده وتله، خو بل بحث هم دغه د ټیټ رتبه مامورینو په ټاکلو کې د ملا هبت الله اخندزاده لاسوهنه بالاخره څه په ډاګه کوي؟ هغه د واک انحصار مسله تصدیقیږي که څنګه؟
د انحصار خبره خو مونږ وکړه، دا یو مستبد رژیم دی او دیکتاتور رژیمونه هغه ټول شیان په خپل ځان کې منحصروي او واک نه ویشي او ولس ته حساب نه ورکوي. پردیو ګمارلي خلک وي، هماغه ایجنډا مخته وړي. دلته ځینې باسونه وشول چې څوک جاسوسان ول. ګوره، یو خو دا موسمي مسلمانان نه دي، د سقوط نه وروسته چنويش ګیری پرېږدي. مسائل استخباراتی معلومات او مطالعات خدا وای جاسوسان اکثر خپل چهره او شکل بدلوي او په دغه طریقې باندې نفوذ کوي په ځینو دولتونو کې او معلومات اخلي.
ننګیال صاحب، ننګیال صاحب، چې بس ډیر بلې خواته لاړ نشي او روزه هم د بلې خواته لاړ نشي، لطفا
فکر دې او فکر کوم د دې لپاره چې اوس ډیر پرکار جاسوس وسیږي باید خپل چهره د رژیم سره برابر کړي او غوي کې خواخوږي پیدا کړي، معلومات واخلي، به له دښمنو هیوادونو سره شریک کړي. زما باور خو هم منداغه دی چې مونږ به د طالب سره نه یو مخامخ، مونږ به رښتیا د دې یو چا سره مخامخ چې په رښتینه معنا جاسوس وي او هغه به معلومات خرڅوي، معلومات باخلي، په معلوماتو باندې به پیسې پیدا کړي، ویدا به طریقې وی او د دې لپاره باید خپل چیرام بدلې کی خواخوږی هم پیدا کی او ځان د ماغ رژیم په لوي هم وبولي. جاسوسان خو عموما دغه ټایپ خلک بیس مونږ چې کوم معلومات چې تاسو وګورئ استخباراتي شین چې وګورئ مطالعات وکړي، جاسوسان دغه ټایپ خلک یو دغه جاسوسانو پېښه ده. بل خبره دا ده چې د خلک مرسته چا کړي په افغانستان کې؟ افغانستان ته خلک شاره وستای، افغانستان کې پردی ماران او لړمان چا ساتلی و چې دنیا امنیت ګواخه او افغانان بیچارهګان د دنیا سره په دښمنۍ واچول. هغه څوک چې راغله افغانستان ته نړیوال خلک را وست، خپل بیا وتښتید، افغانان شل کال دی غم او بم ته پریښول، بمونه او بمبارونه د افغانانو په کورونو کې دل باندې، دوی په مانسیرا او په ایبټاباد او په اسلام آباد او په کوټه او په خور کې وسیدل، ماڼې جوړولې، خپل په بوزوبه او په قطر دفترونو کې د لزر امریکایي ډالرو د معاش سره وسیدل، کورنۍ خوندې وي د افغانانو کورونه بمبارونو ته پریښول. کله چې افغانستان کې واک خبر راغله، د بیر ترغه په وزارت او په چوکۍ کې ناستو، یو لک شل زره تلفات بل چا ورکړل. نو اختلاق افغانستان ته چاره وسته، مونږ خو د اختلاق په لوي نه، مونږ خو اختلاق افغانستان ته نه دی راوسته. اختلاق چې چاره وسته، هغه مارانو لړمان ساتي. مونږ په افغانستان کې په نسبی ډول باندې د خپلواکۍ مسیر و. افغانستان مشل کاله د بهرنیانو په افغانستان کې بیبان دوباره ګرځیدل او بیبان دوباره عملیات کول، مونږ تر اډو محدود کړل، اډو نه وروسته مو او ورته ویل چې افغانستان نه لاړ سي، دلته نور تاسو ماموریت ختم شوی، تاسو نه شئ کولای نور په افغانستان کې وګرځيږئ. مونږ په افغانستان کې انسټیټیوټس را مینځته کړل، ادارې مو جوړې کړې، افغانستان پرمختګ وکړ. خپله خو هغه څوک دی چې دا اوس په افغانستان حاکم دی، د تور پنجابی بوتان او د انګلیش د مایکل سیمپل جاسوسان په افغانستان کې راغلي. اختلاق خدا غشید چې په افغانستان کې افغان انسان بی عزت دی، افغانستان هویت نه لري، افغانستان بیرغ نه لري، افغانستان قانون نه لري، یو قیو د جنگل غوندي وضعیت په افغانستان باندې حاکم دی. دا د اختلاق اصل بڑند چې په افغانانو باندې راغلي ده. پات شول دي خلکو نه چې څوک نارلو نو دینه خدري مينو نه خلکو کډه وکړه، دا پات 2 میلیونه تاسو پاسپورتونه ورکړي، دا ولدي ځای نه زی، نو دومره یو ظالم رژیم چې لاغنه 3 میلیونه مسلمانان په تیښت شي او هغه تیر لار چې دوی په افتخار وای چې مانه خلک دومره په تیښت ول چې هغه د کفر او د يهودو د عیسای د نصارا او د کفتر او تیارو پر نه قتل ستا مسلمان ملت ستا د مسلمان ملت یو میلیون خلک هغه د کفر او نصارا رحم وکرم تکیر اصل ته په خپل حیثیت باندې به نصارا فکر وکي ته څنګه اسلامي رژیم چې لته 2 میلیونه 3 میلیونه خلک تیښت کوي او لتا نزیه واغه کفر ته یوه ته زاری کې چې مال افغانستان او بسل ته مسلمانانو امیر وژني هغه ما په کور تیرای کې ما هغه وژني د اموي می ته باید په دغه وضعیت کې په خپل هغه دینی او اخلاق باندې ول سره کتن و کی چې ته څنګه رژیم 3 میلیونه انسانان لتا نه ولې تختی زمون په رژیم کې خوشپګ میلیونه خلک کډوال افغانستان ته راغله افغانستان کې د عزت شون پیدا ک افغانستان ته له ایران نه له پاکستان نه له اروپا او امریکا نه کډرونه راستانه شول شپږ میلیونه کډوال افغانستان نه راغله چې د شوروي له یرغل نه وروسته تللي ولته نه شپږ میلیونه وتښتېدل
ننګیال صاحب
دغلته د مونږ د عدالت یو نمونه په افغانستان کې د ازادۍ د افغانستان د هویت او د عزت یو سیستم برقراره کړو چې هغه د پاکستان د پاکستان د ایس ای او د غدم لاټړ او د روسي د ایران د چین د ګډ یرغل په نتیجه کې سقوط پیدا کړ تاسو ګورئ نن د روسانو سره خره وابه څوک لري د ایران سره خره وابه څوک لري له چین سره څوک لري
خلک دلته مننه د پروګرام وخت
نوی حجمي قوتونه نن چیرته چې په افغانستان کې مداخله کوي د افغانستان په مدنونو د افغانستان په قانونو باندې چیرو تلان ګټ کړای
مننه ننګیال صاحب د پروګرام وخت په کمیدو ده برته به سره پیل وکړ بیا په اخر کې یو دغه وخت تاسو ته بیا هم درکو خپل روستي پیغام هم کوای کړو خیل صاحب مننه چې پروګرام کې پاتې زغوارم د خزو او د نجونو په مسله باندې تمرکز ولرو او د تاسو نه پم دی برخه کې بل پښتنه مو کوم چې د طالبانو د رهبر باندې حکومت تور دی چې دغه بل اخر د واک انحصار په لټه کې دی د کوم دغه شکل د سیاسي مسایلو په سی وی او د واک د انتقال لپاره وی یا د پیسو یا د مالی منابع او د انتقال لپاره وی د خزو فکر به بل اخر چیرته رسیږي د خزو ونجونو امداسي به دوام کوي که څنګه
یو شی به دوه ما چې بل اخر زپاسپاتی په افغان مېرمن د دې ته نتیجې ته رسیدلم چې افغانستان د افغانستان مېرمنې د غوي محدود اول یا د غوي حسفول د پاکستان لپاره مغاده عمق استراتیجیک یا استراتیجیک دپ مسله ده هغه پیګه چې افغانستان څنګه شاته وته به ول شي او څنګه له مقاومت او له غن لاس واخلې نو نیمایي نفوس چې مېرمنې دي همدار رقم باید حذف شي دي کې نور هیڅ شک او شبهه نشته ده یو اخري خبر دا غواړم چې وکړم ښاغلی مختار صاحب ته چې کله په پاکستان کې په پولیس لاین مسجد باندې حمله شو ای کاش تاسو د پاکستان د سی ال سی نو او د پاکستان د پارلمان اواز ما ورېدل بیا به پیدل وې چې تاسو څه ویلې هر یو ویلې چې موږ ته خو ویل شوی چې طالبان زمونږ کسان دي او 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 افغانستان به زمونږ پنځم صوبه وي او ټول شاید زمونږ په اختیار کې دي خو خپل اردو او فوج کافی ملامت کوي ویلې چې تاسو د رقم ګروپونو سره ولې همکاري کوله چې نن ټي ټي پی ساتلې ده او غرضي یعنی کاغه مسله او دا باید موږ یو بل ته غبرنه کو پیغور ورنه کو ځکه چې نه امریکا د افغانستان په ګټه ده نه روس او نه پاکستان هر څوک خپل منافع لري امریکا کراغله او لټوریزم سره
مشکل
درلوده یا منطقه کې عقل افغانستان خو پیسې ورکړي اما پاکستان نه تنها چې تاته پیسې نه ورکړي د پاکستان د افغانستان په سلا سرمایه لوټوي او د افغانستان نفوس ل خراسو سره مخامخ
کړل بلې مننه کوم اغلی کډوخیل
عاطف مختار صاحب کابل ته ولاړ شي او د معرف وزیر جوړ شي کېدای شي چې د افغان مېرمنو په ژوند کې څه بدلون راشي
مننه اغلی کډوخیل تاسو که غواړئ لاړ شي چې د دې پروګرام کې به هم تاسو لطف وکړئ راشي موږ ته یو وقفه به تاسو واخلي اوس به ور شو خپل دویم مېلمته اغلی اعظمي غواړم به تاسو ورسته خبره هم واورم په دې رابطه باندې یو نتیجه گیری وکړو په حساب
ګورې دا وانسان د منافع ملي منافع باز شرا سي پدي کې طالبان ډېر زیات شاته پاتې دي او پدي څخ څوک شک سترګې نشي پټولې دا باز باید اساساتي نو سي جوړ دا باید حقایق پر بنیاد وسي ری شخصي سلیقه باید دلته ځای ونرري ګورې دا وانسان ملي منافع اوس چې ایجاده ایجابوي چې باید وسي وانسان یو اساسي قانون لري نه لري یو خارجي سیاست باثبات لري نه لري افغانستان عملاً د د د د منطقې او د قدرتونو د جنگ میدان ګرځیدل دي او طالبان په دې کې هڅه کوي چې یو ډله بل ډله خوشاله کړي. په دې کې تاسو وګورئ طالبان دومره هدا پورې تلل دي چې د خپل هغه کوي حمایتګر چې پاکستان د غیر مخالفینو سره اړیکې جوړ کړي. تاسو وګورئ د الکشمیری په نامه باندې کوم د داعش رهبر په افغانستان کې وشل کیږي، دا عملاً د هند په د خوشالولو لپاره او د هغوی څخه د مالي کومکونو ترلاسه کولو لپاره دا کار کړی. د چین سره روابط امریکا یې په خفه کړی، د امریکا سره قوي روابط روسیه په ځینې خفه ده، روسانو سره روابط همدارنګه یو نوی تهدید دی، ایران سره روابط یعنی طالبانو افغانستان د ملي منافعو باندې بحث نه دی کړی. د دې نه علاوه غواړم چې ډېر لنډ دغه
لنډ لطفا چې وخت کم دی،
څوک وایي چې طالب فاسد نه دی؟ طالب اوس د دې لپاره راغلی دی چې ودونه وکړي، د دې لپاره راغلی دی چې پیسې ځان ته ټولې کړي، په سړک باندې ولاړ عسکر یې ځان ته دومره صلاحیت ورکوي چې هغه تر وزیر باید هغه مشکل جنجال ورسیږي، چون چې دی فکر کوي چې ما جنگ کړی دی زه باید دلته صلاحیت ولرم. نو افغانستان عملاً ډېر بد طرف ته روان دی، سیاسي منافیو ملي منافیو د پاره که باس وسی طالب د هغه ماسکې څخه ډېر زیات.
مننه اعظمي صاحب. کور مودان البته نور میلمانه هم شته درې چې د غوی لنډ نظر به مواخلو. لتاسو هم ډېره مننه کوم ښاغلی آزاد، د تاسو خبره به مواخلم. لطفا په یو دقه کې تنظیم کړی شي چې دوه نور میلمانه بیا وغږیږي په آخر کې. مننه.
یو شی خورا ښکاره دی چې د سایکلون عملیات را په دیخوا چې چارلی ویلسن پر مخ بووی، هغه د جهادي ګروپونه جوړ کړل او بیا تر نه پورې چې طالبان رامنځته شوي دي، دا نه پای او نه د افغانان دي او د افغانستان د منافعو لپاره دي. ملي منافعو تعریف که سره کوو، ملي منافعو هغه د تعریف لا څو دلته نشي کولای د باس کې ځینې کسان ا کوي. دلته ډېره ښکاره ده، ما د سمیع الله حقانی حواله ورکړله دې ته لطفا دی وګوري، اواز دې وګوري چې هغه څه وایي. په خپل خوله وایي ستا ارګ نن هم د پاکستاني پلیټ سراچو مورسیکلو ډکه د ارګ حیثیت دومره راټیټ شو او کندهار ته راتګ دا پټه خبر نه ده. لہذا د طالبان څخه دا توقع چې د دولتداري وکړي، یعنی په دې کې د اصلاحات راشي، یعنی د انجینو مکاتب پلس، یعنی د ښځو د کار حق ورکړي، یعنی مثلا د افغانانو حیثیت وساتي، قانون دی ولري، بیرغ دی ولري، د نړیوال سره د انعطاف وشي، اړیکې دی ولري، دا 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 امکان لري. نیابتي ډله ده، د یو خاص وخت لپاره رامنځته شوې ده او
تر آزاد څخه مننه.
اهداف تر لاسه سول بیا به دیپ سی شړی نور به راولي.
مننه ښاغلی مختار، تاسو ته به وخت درکو. لطفا په یو دقیقه کې خپل خبري تنظیم کړئ شي چې بیا ورستی معلومات هم وخت ورکو. مننه، مهرباني.
دلته ویلې سو چې دوی ملي منافع ته ژمن دي او افغانستان کې خلکو د ډیر کارونه کړی. 2 میلیون افغانان مو په مواد مخدره غشتک، اتلک افغانان مو وژل، یو مرکزی نظام مو منځته راوړ، په افغانستان کې مو د تجزیه خبرې منځته راوړې، د افغانستان د ملي هویت تاریخ ځمکنۍ بشپړتیا طرف او عزت سره مو لوبې وکړې. دوی موضوع دلته وویلې سو چې د افغانستان ملي منافع څه شی دی او د بهرنۍ سیاست خبرې وسي. اوسنی نظام په یو ناپیلی متوازن بی طرف بهرنۍ استراتیژیک سیاست باندې باور لري. معنا یې دا ده چې موږ د روسانو او د چینایانو په منځ کې یا د امریکا په منځ کې داسې یو استراتیژیک نظام غواړو چې د دوی د منافعو لپاره تهدید نه وي. د افغانستان ملي منافع دا وایي چې موږ خپل ګاونډیانو سره او د ایالات متحده امریکا سره دښمنی ونه کړو. تیره تاریخ مو ملي منافع مو هم دا ویلي چې د ایالات متحده امریکا پر مقابل کې وجه
نن مو ملي منافع دا وایي چې مختار صاحب هغه یو دقه پوره شول اوس به یو دقه ورسته ښاغلی ننګیال ته ورکو. مهرباني وکړئ ننګیال صاحب، د تاسو ورسته پیغام کله راته وایي یو دقه نه کوم.
نو هم دا ملت دی وګوري دروغ دی په دغه کچه وګوري. د ازادي رادیو په صفو کې اتل لک افغانان مختار صاحب وایي چې وجلسه ویني. زه چیلنج ورکوم کده دا خبره ثابت کړه زه سیاست د تل لپاره پریدم. که په افغانستان کې په تیرو شلو کالو کې د 15 لکه تلفات هم ثابت کړل، 15 لکه طالبان افغانان افغان امنیتي ځواکونه د چاودونو د کارونو په منځ کې دا ټول تعداد که د 15 لکه هم ثابت کړی شو زه سیاست د تل لپاره د پاره پرېږدم. یو څوک په دې کچه باندې دروغ وایي په افغانستان کې د ارقامو سره دغه پسې بازی کوي نو هغه خلک دي هغه بیا ځانونه د ستراتیژیکو مطالعاتو ته.
مننه کوم د ټولو درنو میلمنو، سلامت اوسئ ښاغلی ننګیال، ښاغلی مختار، ښاغلی آزاد، ښاغلی اعظمي او اغلی کډوخیل. د ازادي په صفو کې پروګرام هم دلته ختمیږي. له تاسو درنو لیدونکو اوریدونکو مننه چې راسره وای.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک مېشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت سکه مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه